رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درنو ویدونکو السلام علیکم. د لومړی خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له طالبانو سره د مرکچانو خبري خیر روان دي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړه ده. او د وینزویلا ولسمشر وایي چې د هیواد د ګټو لپاره چمتو ده له خپلو سیاسي مخالفینو سره خبري وکړي.
د خبرونه اوریدو تم زه نوشاب آشنا هر کله ویم. نن د چهارشنبه ورځ د دلوی د میاشتې لسمه د 2019 کال د جنوري د میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غني وایي د سولې کلي افغانستان او د جنګ کلي پاکستان کې ده.
ما کلی د جنګ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده، په کوټه کې ده.
کندهار او خوست کې د سولې په ملاتړ غونډې شوي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې سړې هوا ژوند ستونزمن کړی دی. قدر منوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زه او احمد شکیب دوست د دې سات پوره خبرونه وایو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له طالبانو سره د مرکچانو خبرې خیر روانې دي. ترامپ په یو ټویټ کې لیکلي چې له 13 کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې مذاکرات ښه روان دي. جګړه روانه ده، خو د افغانستان خلک د دغې نه خدمتونکې جګړې پای ته رسېدل غواړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د مذاکراتو پایلو ته په تمه ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ځینو رسنیو خبر ورکړی چې امریکایانو او طالبانو د سولې د یو تړون مسوده لیکلې ده. په راپورونو کې راغلي چې امریکا له افغانستان څخه خپل عساکر وباسي او طالبانو ژمنه کړې چې تر هغه ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول د نړۍ امنیت ته خطر پیښ کړي. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو رهبر له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتي چې له سوریې او افغانستان څخه امریکایي پوځیان ونه باسي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې حکومت د سولې لپاره منظمه طرح لري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې د سولې چابي په کابل او د جنگ چابي په اسلام آباد، راولپنډي او کوټه کې ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر اوږدو مذاکرات وروسته ویلي چې د سولې کلي په کابل کې ده. افغان ولسمشر وایي چې له یوې وړې ډلې سره د سولې مذاکرات به کومه نتیجه ورنه کړي.
د عقل نظر نه په کابل کې ده. او ډاکټر صاحب خلیلزاده، کلی د سولې په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرح لرو، عملي طرح لرو، اصولي طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده، په کوټه کې ده.
ولسمشر غنی په نننۍ غونډه کې د ټاکنو په کمیسیون کې د ژورو اصلاحاتو د کولو ژمنه وکړه او وی ویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایله به په 2 ورځو کې اعلان شي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي پاکستان به افغانستان او کشمیر ته د اورپکو د استولو تګلاره روانه وساتي. دان کورټس د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې یو استماعي غونډې ته د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په باب معلومات ورکړل. هغه وویل چې په افغانستان کې یو اړخم روانه جګړه نشي ګټلې. د امریکا د ملي امنیت اداره دا هم وایي تر هغو چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي، طالبان به د جنگ پر ګټلو بریالي نشي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د غراس په پاکستان کې د میشت اورپکو ډلو پښتون هم اندېښنه څرګنده کړې ده. خلیکوټس په خپل راپور کې لیکلي چې پاکستان به کشمیر او افغانستان ته د اورپکو د استولو تګلاره همداسې روانه وساتي او طالبان به په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو او روزنځایونو استفاده وکړي.
زمان غاک د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د روڼتیا یا شفافیت د څار اداره وایي چې دا هیواد اوس هم د نړۍ د لسو په اداري فساد ککړو هیوادونو په قطار کې شمیرل کیږي. پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې خبر ورکړ چې افغانستان د اداري فساد په ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی او اوس یې نوم د هغو 15 هیوادونو په لیست کې نشته چې په اداري فساد ککړ دي. کابل کې د رونتیا د څار اداري چارواکو د نړیوال رونتیا راپور لمخې ویلي چې په افغانستان کې د 2018 کال په پرتله اوس د فساد په ضد هڅې ټکنۍ شوې دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز په جرمني کې دی هر کال د نړیوال شفافیت په هکله کلنی راپور خپروي.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړی دی او څلور پولیسي وژلي دي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیز وایي چې پیښه تېره شپه د پنجوي ولسوالۍ د دوه په امنیتي پوسته کې وشوه. عزیز زیاته کړه چې امنیتي ادارو ته په دې اړه ځانګړې لارښوونه شوې چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو په لیکو کې مشکوک کسان په نښه کړي. د کندهار د پولیسو یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په برید کې 15 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. طالبانو ادعا کړې چې برید د دوی کسانو کړی دی.
پاکستانی طالبانو د هغې انتحاري حملې د مسؤلیت ادعا وکړه چې د پولیسو په یو مرکز یې وکړه. نه تنه یې پکې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. پوځ وویل درې برید کوونکو په بلوچستان کې د پولیسو د ایالتي قمندانۍ په مرکز په داسې وخت کې حمله وکړه چې شاوخوا ته 800 درخواست کوونکي په پولیسو کې د شاملېدلو لپاره حاضر ول. یوه ځانمرګي ځان په دروازه کې په بم والیزولو په دې توګه یې دوه نورو ته د ننوتلو لار برابر کړه چې په حاضرینو یې برید وکړه.
د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د برېټانیې د صدر اعظم تریزا می پر هغه پلان د مارچ په میاشت کې بیا غور وکړي چې په ترڅ کې برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه وځي. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو یا بریگزټ د پروسې مشر سټیفن بارکلی د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته ویلي که په اوسنۍ طرحه کې بدلون راشي نو راتلونکو مذاکراتو ته به زمینه برابره شي. سوداګر او پانګوال اندېښنه لري چې که د برېټانیې او اروپایي ټولنې ترمنځ تفاهم ونه شي نو لویه اقتصادي بې ثباتي به رامنځته شي.
دا وینزولا ولسمشر وایي چې د هیواد د ګټو لپاره چمتو دی له خپلو سیاسي مخالفینو سره خبرې وکړي او له ټاکلې مودې مخکې پارلماني انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. نیکولاس مادورو د روسیې له یو خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به بیا ونیشي او دی به د جمهور رئیس په صفت خپل کار ته دوام ورکړي. په وینزولا کې سیاسي جنجال دوام لري. د اپوزیسیون مشر خوان ګایډو ځان د دغه هیواد ولسمشر بولي. د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونه ګایډو د وینزولا مشر ولسمشر بولی خو روسیا د مادورو ملاتړی دی او امریکا د ناکراریو په جوړولو تورنی.
نن او په راتلونکو ورځو کې به په امریکا کې هوا ډیره سړه وي. پام وکړئ په دې اکړه د امریکا غږ د خبریالانو د ریپورت تفصیل ته چې سید سلیمان شای لولي.
په میلیونونو امریکایان له داسې اخنۍ سره مخامخ دي چې تر اوسه پورې نه وه لیدلې. د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن د چهارشنبې په ورځ او راتلونکو څو ورځو کې به هوا په بېساري ډول سړی. د چارواکو په وینا نن په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه منفي 44 او منفي 50 درجو ته ټیټه شوې. په ژمي کې د هوا دومره زیات سړوالی د امریکا په تاریخ کې بېساری ګڼل شوی. په ایلینوای، مشیګن او د ویسکانسن په ایالتونو کې اضطراری حالات اعلان شوي دي او د امریکا هوایی شرکتونو ته هم د پروازونو د فسخ کېدو له امله ډېر زیان اوښتی. د شیکاګو په ښار کې چې معمولا په ژمي کې هوا سړی دی واټکل له مخې به نن د انتارکټیکا په پرتله هوا سړی. په ښار کې 168 تاوده مرکزونه پرانستل شوي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې هم د سختې سړې هوا له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
پولیس وایي چې د فلیپین په جنوب کې نن په یو جمعه د لاسي بم په برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې په مذهبي مرکزونو دوهم برید دی. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو په یوې کلیسا کې دوه چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 21 کسان ووژل شول. د دغو چاودنو د مسؤلیت ادا داعش ډلې کړې ده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو وویل چې د سولې روانې خبرې باید رښتینی. په دې اکله درته رپورټرو له کورسته اوري. خو تر دې مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي طالبانو سره پرته له قید او شرط خبرې کوي، خو هغوی سره سوله قید او شرط هم لري. جمهور رئیس نن کابل کې د ځوانانو یو ملي کانفرنس ته وویل چې د سولې کلي افغانستان کې او د جنگ کلي په پاکستان کې ده. په موقع په دې اکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د 300 ولسوالیو شاوخوا 2500 د ځوانانو استازو یو ملي کانفرنس په وینا کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د خپل حکومت د دریځ د څرګندولو پر مهال ویل چې طالبان چې د ملي یووالي حکومت نامشروع ګڼي، نو دغې ډلې خپل مشروعیت له کوم ځای لاسته راوړی دی. جمهور رئیس غنی په سعودي عربستان کې د تیر میلادي کال په دوبی کې د ځانمرګو بریدونو په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره وویل چې په مکه مکرمه نړیوالو دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه او وژنې غیر مشروع ګڼلي وي، خو د طالبانو مشروعیت له کوم ځای راغلی دی؟ جمهور رئیس غنی وویل، زه له طالبانو پوښتنه کوم چې آیا د خبرو نقشه تاسو پخپله چمتو کړې ده، او یا نورو، او یا هم دا چې اختیار ستاسو په لاس کې دی او یا د پردیو په لاس کې دی. قسم چې ښاغلي غنی د خپل حکومت د مشروعیت په اړه ډېر څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د قطر د دفتر یو مشر د افغانستان حکومت یو نامشروع حکومت بللی و. ښاغلي غنی وویل چې طالبانو سره پرته له قید او شرط خبری کی، خو هغوی سره سوله شرط لري.
ما با همه دوستی میخواهیم، اما دوستی که استقلال، عزت و افتخار ما را تامین کنه. نه شاشو جاغ والو، نه امیر محمد یعقوب خان چه ده گند و مک مایده امزا کرده، غازی امان الله خان والو، ستر احمد شاه عبدالی والو، میرویس نیکه والو، سلطان محمود غزنوی والو. که چوک فکر کهی چه پا اشرف غنی بانده با بلگند و مکم آیده امزا که اما وی نبازی دار خم ننگین کار بزن کو. چه فکر کهی امو گراده نام نده چه ناتمام فصل تمام کو، او تاس سره لکه چه سوراب جان ویلی دا فصل تمامی که این کهی که بین کهی دا بعده بشین کهی.
جمهور رئیس غنی ویل چې سوله را روانه ده، او د سولې په اړه باید د هغه په نیت څوک شک ونه کړي. ښاغلي غنی افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد وروستیو څرګندونو ته پرته له دې چې دغه نوم واخلي وویل چې د سولې کلي په افغانستان کې ده، خو د ښاغلي غنی پر وینا د جنګ کلي په اسلام آباد، راولپنډۍ او کوټه کې ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد چې د طالبانو استازو سره په دوحه کې د دې اونۍ په سر کې له خبرو وروسته کابل ته راغلی، یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سولې کلي په افغانستان کې ده. ښاغلي خلیزاد په خپلو خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي چې د سولې ټینګېدو په اړه د رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغان حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې چې د افغانستان پخوانی جمهوري رئیس حامد کرزی هم پکې شامل دی، د ښاغلي خلیزاد په مشرۍ د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د شوو خبرو څخه ملاتړ څرګند کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو ترمنځ د اختلاف یو مسله، د افغان حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ د سولې په مسله د اجماع نشتوالی، او بله مسله د دواړو لورو ترمنځ د ګټو لاواله غنی. د کابل پونتون د سیاسي علومو استاد په هان ودی صافیا وایي چې افغان حکومت به لدی وضعیت څخه ډیر نور ناسم وضعیت ته هم ځان چمتو کی.
یعنی په دې معنا چې په ټوله کې په داخل کې زمونږه نقطه ده چې یو ملي اجماع وجود لري، یو ملي تفکر چې ټول خواو، ټول تنظیمونه، ټول ګوندونه، ټول ملي شخصیتونه، مختلف قومونه په یو خبره ودرېږي او وایي چې ټول غواړو په هر ترتیب کې دي طالبانو سره چې جګړه ونشي او جګړې لارې نه حلېږي، دغه لارې نه یې حلوو. نو په همدې لحاظ باندې دوی نظرونه به د خلیزاد سره شاید ټکر وکړي، او په دې حیات کې فکر کوم چې کابل حکومت به باید دې ته ځان چمتو کړي چې دا ورځ په باندې د حلولو راتلونکې ده.
خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپو عبدالکبیر رجبر وایي چې افغان حکومت په روانو خبرو کې په لوی لاس سړي ته ټیل وهل شوی دی.
ابهام اصلا د قضیه په محتوا کې پروت دی چې بالاخره یو دولت چې په تیرو 1913 کلونو کې د اساسي قانون پر اساس جوړ شوی، او اساسي قانون هم د افغانستان د خلکو له خوا په لویه جرګه کې تصویب شوی او جمهور رئیسانو له خلکو رای اخیستی ده، اوس دا قانون سنډې ته وړل کیږي او طالبان ادا کوي چې موږ د افغان حکومت سره خبرې نه کوو، او بیا د ښاغلي خلیلزاد لخوا ورته یو منطق هم پیدا کیږي او په غیر مستقیم ډول ویل کیږي چې دلته باید قرباني ورکړل شي او له زغم څخه کار واخیستل شي، او په اصطلاح اوس د سولې د مسالې په تړاو پندوسکا د افغانستان په میدان کې ده.
ښاغلی رنجبر وایي چې دا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې قضیې یوې خواته د خلکو په خوښه مشروع حکومت، او بلې خواته بیا یوه ډله ولاړه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې وړاندې هم په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د حکومت د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په څرګندونو کې ویلي وو چې حکومت یې سوله غواړي، خو د تدبیر سره سوله. ښاغلي غنی نن هم ویلي چې هدف یې پایداره سوله ده، اما د ښاغلي غنی پر وینا تریخ حقیقت دا دی چې بین المللي تجربو ښودلي چې 50% سولې تړونونه په سخت جنګ بدل وژل شوی او دلیل په سوله کې تلوار دی او سوله باید په روښانه ورځ او د ملت په اراده راشي. همدارنګه ښاغلی غنی ویلي چې محلنۍ سوله د ملي بنسټونو د ویش او د ملک التوافی لامل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په خوست او پکتیا کې یو شمیر عامو افغانانو د سولې په اړه د قطر مذاکراتو ته امیدواري ښکاره کړې ده. دا رپورت لږ وروسته اوري، خو بیا هم د افغانستان د سولې په تړاو د کندهار نه رپورټ لرو. په کندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو وویل چې د سولې روانې خبرې باید رښتینی او په دې برخه کې د هر ډول معاملې مخالفت وکړي. دوی همدارنګه وویل چې د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د لوی کندهار د مشرانو شتون حتمي دی. د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
په کندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو د سولې د روانو خبرو په ملاتړ د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې اور باندې اعلان کړي. د جنوب د ولایتونو ولسی او قومي مشرانو په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د هر ډول معاملې سره هم مخالفت څرګند کړ. دوی زیاته کړه چې د سولې روانې خبرې باید رښتینی او جزئیات یې باید له عامو خلکو سره وخت پر وخت شریک کړل شي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خکریزوال وایي چې افغانان له سولې پرته بل لار نه لري او باید په دې برخه کې روانې خبرې رښتینی
نور لوی کندهار خلک دغه ملاتړ کوي، دغه سولې د شا ولاړ دي او انشاءالله په هر قیامت که د سر په تاوانی که د دنیا په تاوانی موږ دغه سولې
دغه راز قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې د سولې پروان بهیر کې دي د جنوب بانفوزه ولسی مشرانو ته هم ځانګړې پاملرنه وسی. دوی زیاته کړه چې د سولې د روانو خبرو په اړه د عامو خلکو سره شکونه پیدا شوي او باید د دې پروسې په اړه وروستي جزئیات هم له عامو خلکو سره شریک کړل شي. د زابل د ګډو قومونو د شورا رئیس سردار محمد غرنۍ:
له وطنوالو څخه مې دا خواسته چې د خدای پر لحاظ باندې جنگ دی نور نه کرا گرمی پر دغه جنگ دی وبته وکي، دغه جنگ دی آرام کی، دغه سول دی وکي پښتون د هر ولایت د خلکو.
عمومي باور دا دی چې د وسلوالو طالبانو د رهبری شورا په ګډون د دې ډلې زیاتره لوړپړي کسان د جنوب له ولایتونو څخه دي.
د زلمی خلیلزاد او حکومتوالو او نور ادارو چې پر دې برابر کوششونه جاري ساتلي دي تر شای ولاړ حمایت وکړو. خو د لوی کندهار حضور پکښې لازمي بولو، د لوی کندهار تصمیمونه پکښې لازمي بولو.
د سولې د روانو خبرو په اړه د کندهار په نننۍ ولسی ناسته کې د یو پریکړه لیک په ترڅ کې قبایلي مشرانو وویل هغه څوک چې د سولې په برخه کې کار کوي د هغوی به ملاتړ کوي او هغه څوک چې جګړې ته دوام ورکوي په کرکه ورته ګوري او د ورانیو او خرابیو پړه پر هغوی وراچي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو مشرانو خبرداري ورکړ چې امریکا په ټوله نړۍ کې له امنیتي تهدیداتو سره مخ ده. دا چې ولې دلیل به لږ وروسته په رپورټ کې واوري، خو تر دې مخکې بیا هم د افغان سولې په تړاو رپورټ لرو. په خوست او پکتیا کې یو شمیر عامو افغانانو د سولې په اړه د قطر مذاکراتو ته امیدواري ښکاره کړې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم خبرو ته کښېني او دغه راز د افغان حکومت د سولې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې اړه رپورټ رالیږلې.
شاوخوا 50 کلن عطا خان په خوست ښار کې د سړک پر غاړه په یوالسي کراچۍ کې تازه میوې خرڅوي. دای د خپل کاروبار تر څنګ د ورځې په اوږدو کې د رادیو له لارې د افغانستان خبرونه هم تعقیبوي. عطا خان وایي چې په کور دننه امنیتي وضعیت ځوروونکی دی، خو په قطر کې له طالبانو سره وروستیو مذاکراتو ته ډیر خوشبین دی. عطا خان هیله مند دی چې دا ځل سوله کیدونکې ده،
چې چا وطن جوړ شي یا د پوه شي چې مو کورا جوړ شو. که چا وطن نه وي جوړ نه د پوه شي چې مو کورم نه دی جوړ. وایي د دې پوره خو موږ ډیر لویه خوشحالي کو چې موږ ته وطن جوړ شي، موږ په وطن کې سوله روشي، امن روشي، دا به ډېره ښه خبره وي. دواړو جالبونه دا غوښتنه ده چې د خدای خاطر وکړي، د قرآن خاطر وکړي، چې په خپل منځ کې یو بلې ونې مې خبرې ته مصره کسی جوړه وکړي خپل منځ کې. هیله مداغه ده.
په ټولیز ډول عام افغانان په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په کتو سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر بل هر وخت ډیر هیله من ښکاري. د خوست او پکتیا یو شمېر اوسیدونکو له آشنا راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په هیواد کې د روان بحران د پای ته رسېدو لپاره له افغان حکومت سره هم د خبرو میز ته کښېني.
نوم مې عجب خان دی، په کوم تڼای یم. افغان حکومت نه مې دا خواهش ده چې دوی باید د طالبانو یو نیم موت ګوټ خواهش وي او منی او موږ سره جوړه وکړي او موږ سره خبرو ته کښېني.
نوم رفیق صبا د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. په افغان طالبانو باندې همداشان په افغان حکومت باندې زموږ دغه غږ ده چې دوی باید په خپلو کې یو داسې مفاهمې ته ورسېږي چې هغه د دواړو په ګټه باندې وي، او په نړیوالو ټولنو باندې زموږ دغه غږ ده چې دوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي چې دواړه غاړې دې ته راځي کې تر څو د سولې میز ته راشي او یو توافق ته ورسېږي او د هیواد د بیا رغونې لپاره کار وکړي.
د څېړونکو په وینا په داسې حال کې چې د قطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوی، په افغانستان کې د سولې په اړه ملي اجماع نه لیدل کیږي. خلک له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د سولې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي.
نوم محمد ایوب ده، ولایت د لوګر او د سرخ ولسوالۍ. موږ نه د موږ نظر دا دی چې د جنگ نه موږ بیخي ستړي شوی یو. موږ دعا دا کوو چې په افغانستان کې صلح راشي. بس د دومره جنگ، د موږ وطنداران د جنگ نه بیخي ستړي دي. دعا موږ دا کوو چې طالبان په قطر کې ناست دي، دا د موږ دولت سره باید جوړ شي. موږ صلح غواړو، تر کله پورې دومره جنگ به وي.
تیره اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره پرله پسې شپږ ورځې د افغانستان د کشالې د حل په اړه مذاکرات وکړل. ښاغلي زلمی خلیلزاد او دغه راز د وسلوالو طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغو خبرو اترو کې کومه موافقه نه ده شوې، خو زیاته کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې امریکا په ټوله نړۍ کې له امنیتي تهدیداتو سره مخ ده. د امریکا استخباراتي او امنیتي مقاماتو د سنا مجلس په استماعي غونډه کې ویلي چې د دې امکان لږ دی چې شمالي کوریا د خپلې ټولې اتومي زیرمې له منځه یوسي، او ایران که څه هم امریکا د 2015 کال له اتومي قرارداد نه وتلې، خو دا هیواد تر اوسه په دغه اتومي قرارداد عمل کوي. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ دغه دواړه موارد د جمهور رئیس ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ د اندېښنې مهم ټکي دي. په دې اړه پام وکړئ. رپورټ
د امریکا د استخباراتو رئیس د هغو امنیتي ستونزو په اړه واضح تصویر وړاندې کړ چې نړۍ ورسره مخ ده. دا یوه زهرجنه ستونزه وبلله.
د هغو مختلفو ګواښونو اندازه چې امریکا ورسره مخامخ ده او په نړۍ کې زموږ ګټې ګواښي ممکن سه کال زیاتې شي. دا ستونزه ورځ په ورځ زیاتېږي، خو موږ به ګواښونو ته د هغوی د ستروالي پر بنا لومړیتوب ورکړو.
روسیا او چین د لیست په سر کې دي.
د چین اقدامات داسې یوه اوږدمهاله ستراتیژي بیانوي چې د نړۍ په سطحه برتري غواړي. کرملین بیا په خپلو کمپاینونو سره غواړي چې غربي سیاست او امنیتي بنسټونه سره وویشي او د دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړیوال نظام کمزوری کړي.
سناتوران بیا د یوه مشترک تهدید خبره کوي.
که دواړه هیوادونه په مشترک او سیستماتیک ډول کار کوي، نو دا کېدای شي موږ ته لوی مشکل وي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره بلې غونډې ته تیاری نیسي، سناتوران غواړي چې د اټومي بې وسلې کونې په اړه د پیونګ یانګ په تعهداتو خبر شي.
کیم جونګ اون اوس هم د پام وړ نظامي قدرت لري. د هغه 70% پوځیان د غیر نظامي شوي زون په اوږدو کې پراته دي. په دې توګه هغه قدرت او ګواښونه چې یو کال مخکې وو پر ځای دي.
بلخوا په داسې حال کې چې ایران له نړۍ سره پر اټومي قرارداد عمل کوي، خو جمهور رئیس ټرمپ هغه نیمګړی وباله او ورڅخه ووت.
په تخنیکی لحاظ هغوی پرې عمل کوي، خو موږ وینو ایرانی مقامات خپل منځونو کې بحث کوي او د هغو اقتصادي مزایاو ترلاسه کیدو کې چې له اتومي قراردادې تمه درلوده ناکام شوي دي.
د سی ای ای مشري همدارنګه وویل په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې له امله حالت پیچلی دي، هغه ځای چې جمهور رئیس ټرمپ ورڅخه د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ.
هغوی اوس هم خطرناک دي او ستره تروریستي سنی ډله شمیرل کیږي او په عراق او سوریه کې زرګونه جنګیالي لري.
په وینزویلا کې د قدرت پر سر د روانو جنجالونو په لړ کې کوم چې واشنگتن د هیواد د سوسیالیست مشر له سیال څخه ملاتړ کوي، سناتور وپوښتل چې آیا د نیکولاس مادورو د رژیم رنګیدل او پر ځای یې یو ولسواک او مسؤول حکومت رامنځته کول کولی شي چې د امریکا په ګټه وي؟
It's a very fluid situation
that دا ډېر نازک حالت دی او زه فکر کوم چې مونږ به د وینزویلا د خلکو په ملاتړ وکړای شو د مشکل په بریالي ډول هوار کړو.
خو سناتور کینګ په وینزویلا کې د رژیم د بدلون لپاره د امریکا د هڅو په اړه خبرداري ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي درنو اوریدونکو نن او راتلونکو څو ورځې د امریکا په تاریخ کې د ژمي تر ټولو یخ ورځې ګرځن چې ویلي په میلیونو امریکایان له داسې یخ ورځو سره مخامخ دي چې تر اوسه پورې د سیخني نه ولیدلې. په دې اړه په مو کې رپورت ده.
په میلیونو امریکایان له داسې یخنۍ سره مخامخ دي چې تر اوسه پورې نه ولیدلې. د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ او راتلونکو څو ورځو کې به هوا په بېساري ډول سړی. د چارواکو په وینا نن په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه منفي 44 او منفي 50 درجو ته ټیټه شوې. په ژمي کې د هوا دومره زیات سړوالی د امریکا په تاریخ کې بېساري ګڼل شوی. په ایلینوی، مشیګن او د ویسکانسن په ایالتونو کې ستړي حالات اعلان شوي دي او د امریکا هوایي شرکتونو ته هم د پروازونو د فسخه کېدو له امله ډېر زیان اوښتی. د سې شنبې په ورځ په اتلانتا کې د الوتکو 300 پروازونه او په شیکاګو کې 300 پروازونه فسخه شو. د شیکاګو په ښار کې چې معمولا په ژمي کې هوا سړی د واټکل له مخې به نن د انتارکټیکا په پرتله هوا سړی او شاید چې د تودوخې درجه د اتیشو په شاوخوا کې وي. په ښار کې 168 تاوده مرکزونه پرانستل شوي دي. د شیکاګو ښاروال رام امانیول خبریالانو ته وویل
هیڅوک به د پاتې کېدو لپاره خوندي او ګرم ځای ته اړتیا ونه لري. دلته هر هغه سلوګن چې د سرپناه بستر او ګرم مرکز ته د لیک اړتیا لري کولی شي 311 شمېرې ته زنګ ووهي. د اوسیدونکو مسؤلیت او امنیت زموږ لومړیتوب ده، په ځانګړې توګه هغه اوسیدونکي چې مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې هم د سخت سړې هوا له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی او د مینیسوټا په ایالت کې د سې شنبې په ورځ د یخې هوا له امله 4 کسان مړه شوي. دا سړه هوا د امریکا د لویدیځو مرکزي برخو نه اوس د ختیځ ساحل او جنوبي برخو په لورې د حرکت په حال کې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
دا هم د روانې خبرونې وروسته رپورت. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په 1990 کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې هغه پیښې چې له دوی سره ثبت شوي څېړل شوي دي. لیمی نیازی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د تیر مالی کال په 12 میاشتو کې د افغانستان 34 ولایتونو څخه 200 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2007 قضیه ثبت شوې چې دوی دغه ټولې قضیې څېړلې دي. د دغه سرنوالی ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې په دغه قضیو کې د وهلو، ډبولو، جراحت، وژلو، په زور واده ته اړ کول او نور تاوتریخوالو ډولونه شامل دي.
تمام قضایایی که در 34 ولایت افغانستان از طرف
ټول قضیه چې د افغانستان په سلور دیر شو ولایتونو کې د کشفی در روی د خځو لخوا سرنوالی ته لیک ډول شوې دي د ټولو سرنې تکمیل شوی او اکثریت د محاکمو فیصلې له ځان سره لري او هغه قضیه چې تر کار لاندې دي همکاران مو هڅه کوي قانون عملی کړي
درو قسمت هم تطبیق کنند.
د افغانستان لوی سرنوالی همدارنګ وایي چې دوی توانې دي په تیر دوه کلونو کې د خوځو ونډه او ګډون له 3% څخه 22% ته لوړه کړي. د دغه ادارې ویان همدارنګ وایي چې له خوځو سره د تاوتریخوالي د ظلم او زور زیاتی مجرمین به د جمهور رئیس د بخښنې له فرامین او تخفیف څخه نه برخمن کیږي. دغه اداره په داسې حال کې له خوځو سره د تاوتریخوالي د 2007 قضیو د څېړلو خبره کوي چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تیره میاشت ویلي و چې سږ کال دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوي دي.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه، آباد او سوکاله اوسئ.